د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې موزه نوري استنوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د اسنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړی څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لږ تر لږه ودې شو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې د ډبرو د سکرو د یوه کان د چټ د نړېدو له امله نهه مدنچیان وژل شوي او څلور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. د دې فرمان له مخې هغو بارانیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرون ادعا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلې دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لیوا اویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دن بشابونین 37 تن زرا ساختن
ده ششکپه خوابیا او دن پسیمو که ودش تر هگر ده پل خمدی لپاره ده طالبانو نمولی ولسوال مولوی قدیر قمندان قاری خالد مولا ابراهیم قاری ظاهر غازی ملنگ او ده مولا جلال آبادی پر شمول وجل شویده. د ښاغلي بلخي په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو شل افغان امنیتي سرتیري ووژل. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. د والي ویان زبیح الله اماني ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې په لن وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ده ډېر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت د تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څلورو لورو د سرپل پر ښار بلیدونه کړي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسېږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پل چرخي په زندان کې ولسمشر اشرف غني د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر پرون په دې مناسبت په پل چرخي کې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وو وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانې مار
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. درې ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالانو ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت څارنوالان راشي. درېمې ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې به 256 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د زیدو ظرفیت به لري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. د کابل په پلچرخي زندان کې دغه نوي تاسیسات وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې په دې زندان کې په سلګونو بندیانو د ژوند د ناسمو شرایطو په وړاندې احتساب کړی و. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د چت د نړېدو له امله نهه مدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چت د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د سکرو په کان کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده. د اګست په 14مه په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې چاودنې لستنه وجلی وو. د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه مدنچیان د داسې پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلی چې هغو بهرنیانو ته به سزا ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. ډان کورتس زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالی کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جنگ هان پرون په توکیو کې خبرلان ته وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلی هان زیاته کړه چې روان کال په جنوبی کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ راکم کړ. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر په وخت کې وویل چې د 2030 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبی کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربان شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په ممبئی ښار کې په یو ګډ نندارتون کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان تولیدات د هند بازارونو ته لاره پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ چې خرڅ کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د واشنګټن هغه تورونه چې په عراق کې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل، او د ژوند رنګونو کې به د بدني روزنې د ښځو د چارو د مسؤلې خبرې واورئ.
من دی وهی یا پیداګردی کې دینی قالوار کمیږي فشار مناسب شي باید یو خزه خپل په دې پوي شي.
ازادي رادیو په ټولو خارونو کې په اف ام سربیره دغه راز په لویو خارونو کې دی. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو هم اوریدلی شي. راز د خبرونې لومړی موضوع ته افغان چارواکي هڅه کوي په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته هڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان دا هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ.
دا د ایران اکسلام علو چې د امریکا د بهرنیو د چارو وزارت په غبرګون کې کړی و. په ممبئی کې د افغانستان او د هند د تولیداتو د ګډ نندارتون راپور د اوس خبرېدو ته چمتو دی.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تأمینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
and protecting
the pangawalo la para da khondi chapirial ramans takawal aw da bahrani pangawani himayat zmus asli hadaf te aw pde barkha ki jidiyo mush da khususi mili sektor da lumbri top da program da nihai kedo pa marhala kiyo د دې پروګرام لمخې زموږ هدف دا دی چې د خپل کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
اکونومیکلی ساوث ایشیا ریمینز ون اف دی
لا اقتصادي پلوه جنوبی اسیا یو له هغه سیمو ده چې له یو بل سره وصل نه ده. په سیمه ایزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمن سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ایزې سوداګرۍ ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ایز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دین نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کیږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکوي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
وموردل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغو سوداګرو او پانګوالو چې تر اوسه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې د حکومت له پڅو اقداماتو بیا خوښ نه دي او انتقاد کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. په تېره بیا په ډیرو صنعتي پارکونو کې، په کندهار صنعتي پارک، د هرات په صنعتي پارکونو کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله بیرته تړل شوې دي. خو بیا هم له موضوع لري نه ځو. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند سوداګریزو توکو نندارتون پرانستل شوی چې تر شنبې پورې به پرانستی وي. دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په مالي مرسته جوړ شوی، په کې چې ویل کېږي 200 میلیون نړیوالې کمپنۍ برخه لري. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازهر اخشافیزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی دا ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان د تولیداتو د ودې لپاره چې څومره مؤثر دي دغه نظر پوښتی دی.
دوستانیان لا نیکه مرغه تعرفی معاف کړی مونږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته به له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکړي مونږ ته چې خرڅ کړو. او هر کال دا یو لاس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅیږي. څو کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی. مثلا ښاغلی رئیس جایه هم په ګډون وکړ. قسم یو غشت مخکې پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړی. دا د هندوستان سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې زموږ سوداګري هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
څه کال کوم افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوي وو؟
دلته خو موږ شپېته غرفې لرو تقریبا هلته چې د بیلو بیلو افغاني تولیدات څخه ډک دي. زعفران دي هلته، لاسي صنایع دي لکه غالۍ دا شیان دي. زیاتره د لمدي میوې دي، وچې میوې دي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي. دا ټول هلته غرفې لري او خلکو نندارې ته ایښودل شوي او دغه پر بنسټ بیا قراردادونه او لنی کمره یو څه سبسیدی او مصارف د سفر لګښتونه او دا شان یو برخي یو سی دی او طاق د سفر په تفاوض ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې خونړۍ حملې ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پر درو ښوونځیو او د خلکو پر لاریون حملې ښکاروي چې داعش ډله په علني توګه غواړي په روزنیزو ادارو او ملکیانو حملې وکړي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې اته شپېته کسان وژل سول او یو سل پنځه شپېته کسان نور ټپیان سول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ اوسېدونکو له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځایي پولیسو د یوه مشر چې نوم یې بلال پادشاه و پر وړاندې په اعتراضونو د مومندرې سرکونو ته راووتل او په همدې حال کې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي خلکو پر دغه قومندان تور پورې کړی چې پر خپل سر وژنې کوي. د مومندرې ولسوالۍ خلکو د دغه کس د ګوښکېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي پر دې سربیره چې د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې پر لاریون په حمله کې لسګونو کسان وژل سول، یو شمېر قهرجنو لاریون کوونکو خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا نه داعش او نه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وال سټریټ جورنال لیکلي اعتراض کوونکو تر حمله وروسته د اچین ولسوالۍ د پولیسو قومندان بلال پادشاه په وژنو، رشوت اخیستلو او چور تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې ورځې حمله په داسې حال کې سوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې ولس کلونه پوره کېدونکي دي او امریکا غواړي په نظامي حضور او هوایي حملو سره له یوې خوا طالبان تر فشار لاندې راولي چې هغوی د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او له بلې خوا غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې څانګه له منځه یوسي. د اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه یعنې پنځه ویشت ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر وړاندې د امریکا د لومړۍ لی ولس کاله پوره کیږي. وال سټریټ جورنال د افغان او امریکایي چارواکو د ژمنو یادونه کړې چې وایي داعش ډله به لمنځه یوسي. مقاله لیکي چې داعش ډلې په کابل او ننګرهار ولایت کې په تیرو اونیو کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې دي. مقاله د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې وایي باور نه لري چې په مومندره ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې حمله له مخکې هماهنګه سوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې طالبانو او داعش د تیرو دوو اونیو پر مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کسان وژلي چې ډیری یې ملکیان وو.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. دغه کمیسیون وایي د دې کمیټې د ارزونو نتایجو ته به درناوی وکړي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي په دې شک کوي او وایي چې دغه هڅې پرته له دې چې د انتخاباتو نیټه وزندوي نور څه نه دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې څلوېښت ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې د کمیټې څېړنې جریان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون د مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د چهارشنبې په ورځ که څه هم د ازادۍ راډیو دغه پوښتنې ته چې که پر جعلي تذکرو د اصلي سټیکرونو لګیدل رښتیا وي په اړه به څه پرېکړه وشي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د دغه کمیټې کارونه به پر هغو پروګرامونو چې وخت ورته ټاکل شوی هیڅ اغېز ونه کړي.
د حکومت مشر صابر ولسمشر یو کمیسیون و ټاکلو ترڅو هغه تور سپین تشکیلې یاستی کړنو سره جلا کړي او هغه اداوي چې سیاسي عذاب ترسره کړي دي د هغوی اندېښنې ځواب شته. همغه کمیسیون کار پیل کړی دی. دوی به تر دوه اونیو پورې خپلې څېړنې بیا رسنیو سره شریکي.
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نظام بدلول او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د لړۍ باطلېدل ناممکن وګڼل، یادو ګوندونو او سیاسي جریانونو مدني اعتراضونه پیل کړل. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو د اعتراضونو په لړ کې شاوخوا یو لک جعلي تذکرې چې اصلي سټیکرونه پرې لګېدلي وو افشا کړل او دغه کار سخت غبرګونونه راوپارول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو جعلکاریو تور پر ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولګاوه او د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې د دغه افشاګرۍ په غبرګون کې وویل چې دغه تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې د ستونزې واقعیت ومومي. دغه پلاوی چې له امنیتي ارګانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزي ادارې نه جوړ دی، تر اوسه یې په دې اړه خپلې ارزونې پای ته نه دي رسولي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هیڅ ډول هڅه به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ نه کړي او د ګمارل شوي پلاوي له ارزونو وروسته به هغه کسان چې جعل او تزویر یې کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. اوس له یوې خوا په انتخاباتو کې درغلي او له بلې خوا د دغې پروسې د تخریبولو او ګډوډولو هڅې د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې پیدا کړي او وایي چې د کمیسیون په چارو کې به ګمارل شوې کمیټه اغېز ونه لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کمیته نتایج کارش نمیتونه قناعت بخش باشه، نه برای احزاب سیاسی و نه برای
دی. وایي د کمیته کار نشي کولای چې خلکو او ګوندونو ته قناعت بخون کوي. دا کمیته یوازې د احزاب او د تفاهم لپاره زمينه جوړونکې ده، خو تر کومه چې لیدل کېږي ګوندونه تر ډېره ځایه د خپلو غوښتنو په منلو تاکید کوي. له دې امله په خواشنۍ سره چې ستونزې پر ځای پاتې دي او مونږ پر دغه وضعیت اندېښمن یو.
کلان است که اگر هیچ چالش ها برش توجه نشه به طرف بحران ببرد.
خاغلی ایوب زاده وای که دغه ستونزو ته چې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته پرتې دي پام ونه شي، دغه بهیر به د بحران خواته لاړ او بیا نو د شفافو انتخاباتو ادعا نشي کېده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. تهران د امریکا د سیشن بي د ورځې خبرداری حیرانوونکی و. بل واشنگټن ویلي وو چې که چیرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایراني پلوه کسان برید وکړي، تهران به مسؤول وي. د ازادي راډیو د خبر څانګ په دې اړه راپور لري، جزئیات یې احمد شبر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤولانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بي پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړ یو یا د هغو ځواکونو له لوري چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي، مسؤول به تهران وي. سپین ماڼۍ په همدې اړه په خبرې کړې اعلامې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سریع وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په شپږمه په بصره کې د امریکا پر قونسلګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونې سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چاته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خو د بغداد په زرغونی سیمه کې وروسته له څو کاله د هاوان داسې برید وشو. اسنا اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراط ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤلی دي. د عراق په جنوب کې د بصرې په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهرې وشوې. قهر وړو مظاهره چانو د اداري فساد، بیکاري او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ، همدارنګه زیات هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلو دي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصرې کې دي. د بصرې په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو، او په عراق کې د ایران سفیر د بصرې د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشنبه په ورځ پرانسته.
یو ځل بیا په مقرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څو طالب مشرانو په ګډون ودېش وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي دي او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د کابل پل چرخي په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یو روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نه میدانچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پېښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي.
دا ژوند رنگونه
په لومړي سر کې لاندې پیژندنه ستاسو نه کولر.
زه شکریا حکمت بدني روزنه د ریاست خزینه او د برخې مسؤل يم.
مېرمن حکمت په ټوله کې کچري وای په ورستیو کې ورزش ته د خزو لیوالتیا څومره ډیر شوی
مخکې ډیر خو وست شرایط نام نشوي ده د جنکم تک را تک لکم سوی زکه چې ار فامیل چې دی خپل د لور نه غوري چې په انتحار کې ولزي او معلومه نه ده چې دا انتحار په کوم ځای کې. مګر د تربیته بدني دی نه غانه چې جمنازیم محفوظي د چې کله دلته رانه نوزي دلته محفوظي مګر لار ګدر هیڅ چانش تضمین نه کوي.
ډیری ادارې په نورو هیوادونو کې دا کوښښ کوي چې خلک دې کار ته وهڅوي او ډیری ښځې هم هر سهار له کوره راوځي او ورزش کوي. تاسو څه برنامه د دغه ښځو لپاره لري چې دوی وکولی شي ورزش وکړي او دې برخې ته لیوالتیا پیدا کړي؟
افغانستان شپږم ګوته د ورزش موږ بیا هم ډیر کوشش کوو چې دا خپل ځایګه ونیسي. اوس کاغه مونږ دی وهي یا پیداګردی کوي دینی قالواره کمیږي فشار مناسب شي نو باید خزه خپل پدې پوي شي چې د سګت لري د هر یو وی چې ورزش وکي.
ورسته کې لیدل کې چې ډیر کلپونه او جیم هم د خزو لپاره جوړ شوی دي. دغه خپل د ډیر خزینه کلپونه جوړیدل څومره د ښه چې د دوی لیوالتیا ډیر شوی.
خبره پدې ده چې هغه پدې پوي شي ویډیوز کا کلب ته زینو امدې د فارزي چې وزن کم شي کډینی غړول لري هغه کم شي خاصه متناسب اندام پیدا کی ځکه غواړي چې هغه لار شي. دا کلبونه ټول فټنس کلبونه دي چې فټنس کوي.
خپل دغه د خصو کمیټه چې کومه ده په اولمپیک کمیټې کې دوی څه کړی دي د خزو لپاره چې ورزش کولو ته مخه کړي زیاتره هغه خزي چې په لری پروتو سیمو کې دي.
لر پراتوستی مامون په مرکز کې نشو کول. لر پراتوستی متخوله خبره ته خپويږي چې امدا هوست د جنجالونه دي مخکې مونګلار لا فرزن ایراتو په هغه هم ولایتونو مزار هرات جوزجان او اوس ټول نه هم ندي نو مقصد مونږه کوشش بده کړی چې د خزه د وزارت سره چاته ریاستونه موجود دي هغه سره په همغږي دی ورزش له هم وده ور
د برنامه نمونه کچې راته وخت څه برنامه دی او
فرزن ارتقاء ظرفیت سیمینارونه نور مسابقه دي راندازي د مسابقو چې وګورو چې د جنګي څونه ورته پیدا کړی دی ته چې خارج ملکونو ته چیزی د غراوړي مدار راوړي مولا
ډیره زیاتونه کوروره
ستاسمنه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید د ازادي رادیو خبرونه دي افغانستان په وخت ماخام تر 2 بجو دوام کوي خو راتلونکي نیم ساعت خبري مجله زموږ همکار فرشتنګا پر مخ لري سړی ترغلي فرشتجان خراب لاس
تشکر نوریاس نوری صاحب خسته نباشه